اوریدونکو مشال ریډیو ته یواری بیا په خیر اخلي. په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه رپورټونه واورئ. واورئ چې د پاکستان او هند خارجه چارو وزیران بنن په نوې دلی کې لیدو کاته کوي. د دې لیدو کاتو نه ستا مې دي او په دې کې به په کوم موضوعانو خبرې کیږي په دې به تاسو خبر کړو. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر تاسو لپاره راوړي دي.
د مشال ریډیو د دې ساعت خبرونو سرټکی. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران نن په نوې ډیلی کې د سولې خبرې پیلوي. په پیښور، نوخار او چارسده کې د باران له امله و کورونه پرېوتي، لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو تنخواګانې یو په دوه زیاتې کړې. بشپړ خبرونه. د هندستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران نن د سولې د خبرو د بیا پیلولو په موخه د یو بل سره ګوري. د اس ام کرشنا او د پاکستان د بهرنیو چارو د نوې ټاکلې شوې وزیر هینا ربانی کار تر منځ به دا لیدنه د هند په سر خار نوې ډیلي کې ترسره شي. کارپوهان وایي د دې لیدنې په ترڅ کې د سولې په اړه د کومې لویې بریا لږه تمه کیږي، خو دا هم وایي چې دا ډول لیدنې په یو بل د باور د زیاتولو او د خبرو د دریسو د پرانستلو لپاره ګټورې دي. هند او پاکستان په 13 فبروري میاشت کې یو وار بیا د یو بل سره د سولې خبرې پیل کړې. دا خبرې په 2008 کال کې د ممبئی په ښار د شو بریدونو نه پس ځنډېدلې وې. هندوستان تور لګولو چې هغه بریدونه د پاکستانی اورپکو ډلو لخوا ترسره شوي وو. د دغو بریدونو په ترڅ کې 168 کسان وژل شوي وو. د خیبر پښتونخوا په پورې نوخار، چارسده او پیښور کې د بارانونو له امله و کورونه راپرېوتي چې له امله یې 3 کسان مړه شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د مشال خبریال وایي د باران اوبه د نوخار په صدر بازار کې ولاړې دي چې له امله یې بازار او دوکانونه نن په 2 ورځ هم تړل شوي. د پشکال د بارانونو لړۍ له تیرو 3 ورځو نه په پښتونخوا کې پیل شوې، خو د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمه وایي سخت کال د سیلابونو د راوتلو ویره نشته. د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو په تنخواګانو کې د زیاتوالي پریکړه کړې ده. دا پریکړه سره سم د نوو ډاکټرانو تنخوا به اوس 240,000 روپۍ وي. دا په خوا 220,000 روپۍ وه. د پښتونخوا د روغتیا وزیر ظاهر شوی دوی ځکه د ډاکټرانو تنخواګانې زیاتې کړې چې دوی به په حکومتي روغتونونو کې د ولس ښه خدمت وکړي.
اوس آفیسر چې دغه مخکې تنخواه هغه مونږ انکریز کو 24,000 تک، او دغه سه ټی ایم او ټرین میډیکل آفیسرز دغه 22,000 هغه مونږ انکریز کو 42,000 تک.
د پښتونخوا د روغتیا وزیر وای لری پرتو غریزو سیمو کې د هسپتالونو لپاره په سلګونو نوي ډاکټران ټاکلي دي. ډاکټران وای د حکومت دا ګام به مثال ده، او د دوی په وینا تر دې وړاندې ډاکټرانو ته دومره لوی پاملرنه چا نه وکړي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د سولې ولایتي شورا په خپل کار پیل وکړ. د کندهار چارواکي وایي د دې شورا کار بداوي چې مخالف وسلوال له جنگ نه سولې ته راوغواړي. په کندهار کې د مشال خبریال وایي د دې شورا ټول غړي 10 تنه دي. د دې شورا یو غړي محمد عمر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا کمیټه دایمي کار او فعالیت کوي. د مرورو دونو او افغانانو چې زموږ سره جنگیږي دوی د پاره به زمينه د روغي جوړي مساعدوي، او دوی به د سولې د پروسې سره یو ځای کیږي.
د افغانستان په مرکز او نورو ولایتونو کې هم د سولې پراخه هڅې روانې دي. د ناتو ځواکونو د افغانستان د خوست ولایت په متون سیمه کې د برید پر مهال د ولسی کسانو په نخښه کې دوه بخانه غوښته ده. په دغه پیښه کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د ناتو ځایي قومندان د ګرمن کارل ټونر وایي دا کسان په غلطۍ سره وژل شوي دي، او له امله دوی د اړوندو کورنیو نه بخانه غواړي. په دې موقع د ننواتې غونډې ته د وینا پر مهال د خوست والي عبدالجبار نعیمي وویل د ولسی خلکو د نخښه کېدو باید مخنیوی وشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په کوسوو کې د قراري غوښتنه کړې ده. د غلطه نقراري وروسته لا غیر منسته شو چې د کوسوو ځواکونو د سربیا په سرحد پرمختګ وکړ. د دې متنازع عمل په نتیجه کې د کوسوو د پولیسو یو افسر وژل شو. چارواکي وایي دا افسر د سربیا تر واک لاندې د سیمې نه په شو ډزو کې پنهښه شوی. ناتو وایي د 2 سلساتو ځواکونو په سیمه کې ګزمې زیاتې کړې، او د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره یې خپلو ځواکونو ته د ویښ بیدار روسي دوه مر کړی دی. تر دې غړې د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې د دې چې د پولی نه د تیریدونکو ځایونو واک اوس ته چا په لاس کې دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مشرې کیترین اشتن د سربیا د ولسمشر بوریس تادیک او د کوسوو د وزیر اعظم هاشم تاچی نه غوښتنه کړې ده چې د وضع په آرامولو کې د ونډه واخلي. امریکا هم ویلي چې د کوسوو لخوا په سرحد د ځواکونو د پرمختګ نه د نړیوالې ټولنې بې خبره ساتل د غندنې وړ ګام دی. د ناروې پولیس وایي دوی د یو فارم هاوس نه ترلاسه شوي چاودیدونکي مواد له منځه وړي. دا فارم هاوس د هغه کس لخوا په کرایه اخیستل شوی و چې تېره اونۍ یې په اوټو یا جزیره کې په ډزو شپږ اویا کسانو وژل. پولیسو دا نه دي ویلي چې د اندرس بریویک له فارم هاوس نه د ترلاسه شوو چاودیدونکو موادو مقدار څومره و او نویت یې څه. یو ایرانی ویبپاڼه خبر ورکوي چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر محمد خاتمی ته حکومت د هیواد نه د باندې وتلو اجازه نه ده ورکړې. جهان نیوز په نامه دغه ویبپاڼه د ځنو ناسرګندو چارواکو لخوا خبر ورکوي چې محمد خاتمی غوښتل چې په یورپ کې د خپلو اولادونو سره وګوري او په آیرلینډ کې په یو سیاسي سیمینار کې برخه واخلي. سرچینو ویبپاڼې ته ویلي چې چارواکو پخواني ولسمشر ته د دغو سفرونو اجازه نه ده ورکړې. ایراني چارواکو د نوموړي ویبپاڼې خبر تر اوسه تایید کړی نه دی. محمد خاتمی د ایران د اوسني ولسمشر محمود احمدی نژاد د سرسختو مخالفینو څخه دی. نوموړی د 1990 او 2015 کلونو ترمنځ د ایران ولسمشر و. نوموړي په تیر اپریل میاشت کې غوښتل چې په جاپان کې په اټومي وسلو د بندیز په یو کانفرنس کې برخه واخلي، خو هغه مهال هم ورته د ایران نه د باندې وتلو اجازه نه و ورکړل شوې. او وروستۍ خبر دا چې په برتانیا کې د سپینو واینو یو بوتل چې 200 کاله پخوانی شراب پکې و په 110,000 ډالر خرڅ شوی او یو نوی نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی. دا تر دې غړی د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واوري د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران بنن په نوی دلی کې لیدا کاته کوي. په دې اړه به معلومات واوري. د خیبر پختونخوا حکومت د ډاکټرانو په تنخواه کې د زیاتوالي فیصله کړې ده. د ډاکټرانو ټولنه پر دې ګام خوشاله ده.
دیکھیے غٹا خبر اداس تقریبا د جونیئر ڈاکٹرز د ہاؤس آفیسرز د ٹرینی میڈیکل آفیسر اگے تقریبا تنخواہ گانے تقریبا ڈبل شو ما خیال د ہسٹری کی اول زلی شوی.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر هغه وسلوالو طالبانو ته خبرداري ورکړي چې د پاکستان پوسټ پر ضد کاروایو کوي. په دې اړه خبریال سمی یوسف زید دا نظر لري.
نظر په خیال اوس حکومت په حافظ ګل بهادر باندې فشار اچوي چې د دوی د سیمې نه به په حکومتي چارواکو او په فوجونو باندې بریدونه نه کیږي.
په ملک کې د سرو زرو په قیمت کې د زیاتوالي له کبله ودونه د ځنډ ښکار شي. یو جینۍ وایي
550 روپۍ باندې توله د سرو، بل طرف ته مهنګایي د ډیرو غربت مونږ هیڅ نشو ورکولې سره نشو غس.
د دې سره سره پروګرام پلوشه هم لرو او ریدلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن به د پاکستان او هند بارنیو چارو وزیران هینا ربانی کر او اس ام کرشنا له یو بل سره د هند په ښار نوې دلی کې له یو بل سره لیدا کاته کوي. په دې ملاقات کې به په امنیت، کشمیر په مسله، د اوبو په مسله، سکری کو سیاچین، تجارت په لاره کې اواری، د دوانو هیوادونو ترمنځ په سفر کې اسانی او د غشن د یو بل ترمنځ همکاري د زیاتولو په باب له خبرې کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو همکارا فریدا سیفی دا رپورټ لري.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا او د هغه پاکستانی سیاله هینا ربانی خار نن په نوی دیلی کې سره ګوري. ټاکل شوی چې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکو د خکېدو او د کشمیر په لنجمن سیمه کې دواړو خواو ته د تګ راتګ د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړي. دا کار کې دیشي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره ښه پیل وي، خو د سیاسي کتونکو په اند خپله د کشمیر د لنجې په ارتباط د کوم پرمختګ ته نه شي کېدی. لالیت منسنګ چې په بهرنیو چارو کې د هند دولت پخوانی وزیر و او پخوا په متحد ایالاتو کې د هند سفیر هم پاتې شوی وایي، روانې خبرې په دې معنی دي چې دواړه خواوې د جګړې پخوا نه دي روانې، خو زیاته کړه روانې خبرې ښایي د ټولو ستونزو د حل په معنی هم نه وي. خو دواړه هیوادونه غواړي چې خپل دې عمل سره نړیوالې ټولنې ته وښيي چې دوی جګړې ته حاضر نه دي. د رویټرز د راپور لمخې د دواړو اټومي لرونکو هیوادونو ترمنځ سولې چې په یوې حساسې سیمې کې پراته دي د متحده ایالاتو لپاره ډیر اهمیت لري. متحده ایالات کولی شي په آرامۍ په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي او له دې سره سم بیل دی چې د اسلام آباد او ډیلی ترمنځ د جګړې ویره ورسره وي د افغانستان د ثبات لپاره هڅه وکړي. هند او پاکستان د سولې هغه خبرې چې په 2003 میلادي کال کې د ممبای پر ښار تر تروریستي حمله وروسته قطع شوې وي بیا رسمن پیل کړي. په سګنیو خبرو کې د جدي اختلاف نشټواله دا هیله رامنځته کوي چې د دې دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې به یو سم لور ته روان شي. میرمن هینا ربانی خبریالانو ته په نوي ډیلی کې تیر شپه وویل، موږ له تاریخ څخه زده کړه کوو خو د تاریخ په چوکاټ کې نه پاتې کیږو، بلکې د راتلونکي په لور درومو. موږ کولی شو چې د خو ګاونډیانو په توګه یو ځای د راتلونکي په لور ګام واخلو. په دې خبرو اترو کې به ډیره پاملرنه د میرمن هینا خار خواته وي، ځکه هغه 34 کلنه او د پاکستان تر ټولو ځوانه د بهرنیو چارو وزیره ده او اوس له 90 کلن کرشنا سره چې ډیر تجربه کار سیاستمدار دی مخامخ کیږي. میرمن هینا خار لومړی ځل په ډیلی کې د کشمیر د بلتون غوښتونکو له مشر سید علي ګیلانی سره وکتل. له دې کاره دا څرګندېږي چې د کشمیر کړکیچ به تر کومه حده د هند او پاکستان پر خبرو اترو اغیز ولري. هندي مقامات وایي هغوی پاکستان ته ویلي چې حاضر دي چې په ټولو برخو کې په وضاحت سره وغږیږي. د هغوی په وینا دا یو پرمختګ دی، خو له دې خبرو اترو د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدی.
د پښتونخوا په اکثرو سیمو کې د ورانونکو سیلابونو یو کال تیر شو. په دې یو کال کې سیلاب ځپلو سره سمرستې شوی. آیا خلک بیا د سیلابونو د خطر سره مخامخ دي او کنه؟ د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین با د مشال ریډیو د اوریدونکو سره مخامخ وی. وخت ورځ او نیټه په یاد ولرئ، د جولای 9 د جمعې ورځ او د مازیګر 3 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې حکومت د ډاکټرانو په تنخواګانو الاونسونو کې د زیاتوالي فیصله کړې ده چې پترس کې به د ټي ایم او تنخواه 200,000 او د هاوس جاب آفیسر تنخواه 24,000 ته ورسیږي. دغه شان ډاکټرانو ته یو شمېر مراعات ورکړل شوي چې په اړه د ډاکټرانو ټولنه خوشاله ده. د مشال ریډیو همکار خالد خان د حکومت د دې فیصلې په اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري هسپتالونو کې کارکونکو ډاکټرانو تنخواګانې او مراعات زیاتولو پریکړه کړې ده. د کوم لاندې چې د ټریننګ میډیکل افیسر یا ټی ایم او د میاشتې تنخواه د 2000 په ځای 200,000 او د جونیئر ډاکټر یا هاوس افیسر د میاشتې تنخواه د 3,400 روپو پورې رسیدلې ده. دغه اعلان د پختونخوا د صحت وزیر سید ظاهر علي شاه په یو خبري غونډه کې وکړو، چېرته چې د سینیئر ډاکټرانو علاوه د صوبې د اطلاعاتو وزیر می افتیار حسین هم موجود او د صحت صوبایي وزیر اول چې د ډاکټرانو په تنخواګانو او مراعاتو کې زیاتوالی د چا د فشار لاندې نه بلکې د حکومت پالیسي مطابق شوی دی. د کوم تر مخه چې به ډاکټران اوس په سرکاري روغتونونو کې د غریب اولس درملنه په اطمینان سره کوي.
اوس افیسر چې دغه مخکې تنخواه هغه مونږ انکریز کو 24,000 تک او دغه سه ټی ایم او ټریننګ میډیکل افیسر دغه 22,000
ډاکټرانو ترقی کول شي او د دې فارمولې تر مخه به 10 ډاکټران گریډ 20 تا 15,000 ډاکټران گریډ 19 تا او 2,200 ډاکټران به سکیل 13 تا ترقی وکړي. د صوبې په پسمنده او لرې پرتو سیمو کې په سرکاري روغتونونو د ډاکټرانو د ډیوټي په حق لا ظاهر شاه وای.
موږ 500 ډاکټران میډیکل افیسرز او 35 ډینټل سرجنز دا موږ اشتهار وکړو چې موږ او دا هغه کې دا اشتهار کې دا وو چې کم سړې به موږ ډیسټریکټ وایز هغه اپلای او هغه چې کم وخت انټرویو ته راځي موږ باغې ته آفر کوو. هغه سپیسیفک فیسیلیټي چې کم ځکه موږ هغه لګول غواړو نو کاغه ویلنګ التوی نو موږ باغ اخلو به ایز ډاکټر او سره ده چې حالت پوسټینو هغه کې به ترانسفر بنئ. نو ان شاء الله امید ده چې 99% زیونو ته داخله.
د دې فیصلې لاندې با جونیئر ډاکټران 3,000 روپے او سینئر ڈاکٹران سرور زر روپے نان پریکٹسنگ الاؤنس اخلی او دغشان د ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس مت کے با جونیئر ڈاکٹر پنزل لزر دمیاشتی او سینئر ڈاکٹر لزر روپے دمیاشتی اخلی پدی اکلا چمکل د یو سینئر ڈاکٹر پروفیسر سید سلطان شاہ نا پختن اکلا نو هغه اوایل
زه خو بدا ویم چې دی گورنمنٹ ما خیال دا یو یونیک اغه دے سه یو ډیر غټ پیکیج ورکو چې مخکې گورنمنٹس کې دومره غټ پیکیج نه ملو شوی دی کې غټه خبره دا سه تقریبا د جونیئر ډاکټرز د هاوس افیسرز د ٹریننگ میډیکل افیسر اغه تقریبا تنخواګانی یا دغه پیکیج تقریبا ډبل شو نو دا ما خیال د هیستری کې اول ځلې شوی دی پیکیج تقریبا د ڈاکٹرانو سمرا بیسک پرابلم سروس سٹرکچر حوالے سارا نور آگا ٹول پہ کے ایڈریس شوی دی نمونگا کو ٹول دینا دیر مطمئن ہے
دا یو پختنے پا دواب کی دا سیت صوبائی وزیر ظاہر شاہ اوال چی پا صوبہ کی دا غیر قانونی او غیر معیاری لیبارٹریانو او جالی ڈاکٹرانو خلاف با قدمون پورتا کولی شی او دیر ضربا دا صوبائی اسمبلی نا یو قانون منظور شی دا کملاند چی ہیلتھ ریگولیٹری اتارٹی با دا ڈویژن پا کچا ہم کار کولی شی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو ډلې یو مشر حافظ ګل بهادر د پاکستان پوځ سره د ملاتړ اعلان کړی او د هغه وسلوالو طالبانو ته خبرداري ورکړې چې د پاکستان د پوځ پر ضد دي او ورته ویلي چې د دغه سیمه نه دی وزي. دا چې په سیمه کې د امن راوستلو لپاره د ځایي امن کمیټې سره ول دي او په شمالي وزیرستان کې کومې وسلوالې ډلې شتون لري د مشال ریډیو همکار مجید بابر په دې اړه رپورت لري.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې د شورا د یوې پریکړې تر مخه دوی هغو وسلوالو طالبانو ته خبرداري ورکړې ده چې په دغه سیمه کې میشت دي او د پاکستانی پوست یا حکومت په ضد کاروایانې کوي باید د دغه سیمې نه ووزي. په دې اړه مې چې کله د امریکایي مجلې نیوزویک خبریال سمی یوسفزی نو پوښتل نو هغه را سره خپل نظر سره په دې ټکو کې شریک کړ.
زما په خیال په تیرو څو اونیو کې دا ښکاري چې د ګل بهادر په سیمه کې یو شمېر بریدونه تر سره شوي دي. زما په خیال اوس حکومت په حافظ ګل بهادر باندې فشار اچوي چې د دوی د سیمې نه به په حکومتي چارواکو او فوجونو باندې بریدونه نه کیږي او دا بریدونه ترسره شول. خو په عین حال کې په ټیټی کې دننه حاکم مولا مسعود او پنجابي طالبان او غیر پنجابي یا غیر افغاني یا غیر پښتانه طالبان هم په القاعده وګړي په دغه سیمه کې وجود لري.
په شمالي وزیرستان کې که یو خوا ځایي طالبان د حافظ ګل بهادر په مشرۍ کې اثر او واک لري نو بلخوا په دغه سیمه کې د ځایي سپین روبو یو د امن کمیټه هم کار کوي او په سیمه کې روان د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې نظر ساتي. په شمالي وزیرستان کې خبريال صفدر داوډ وایي چې تیر ورځو کې په دغه سیمه کې چې کوم بریدونه د پاکستان په امنیتي ځواکونو شوي وو دغه د امن کمیټه یو خپل رول په دې اړه لوبولې وو.
تیر ورځو کې د سکیورټي فورسز قانوني باندې څه یا ټکو نو ان افس چې کوم د شمالي وزیرستان ګرین جرګه
دا چې په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر د ډلې نه علاوه نور کوم داسې وسلوال شته چې په خاصه توګه دغه سیمه کې او په عامه توګه د پاکستان او افغانستان امن ته ګواښ ګڼل کیږي. خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
ځایي طالبان چې کوم دي شمالي وزیرستان چې د هغې مجاهد حافظ ګل بهادر کوي هغې واقعاً دې خبره باندې تشویش لري چې هلته کې دغه طالبان یا جهادیان راغلي دي او بیا د هغې په وجه باندې هلته چې کوم امن پرېکړه شوې ده د حافظ ګل بهادر او د حکومت او د فوج تر منځ نو هغې باندې بیا اثر انداز کېږي. د فوج خلاف هم چې کله حمله وشي نو فوراً حافظ ګل بهادر شورا او هلته چې کوم امن کمیټي ده مولانا ګل رمضان مشرۍ کې نو هغې بیا اعلان وکړي چې دا کار موږ نه دی کړی او موږ جو پلٹنہ کو تفتیش پکو اور دادا چے آگے دادا چے منگا اس ہم آگا امن ٹریک لما نیو جاگے خلاف فرضی بنی کی
دا سیڈون کو پا نظر دا پاکستان حکومت او پسیمہ کی خکیل نور قوتون و اس پدی حسو کی دی چے دا وسلوالو طالبانو پا مینس کی دا خواہ و بد یا وکر خراکا گی او دا دوی قوت کم کری او دا خبر و اترو دا لاری پا طول سیمہ کی امن او ثبات راولی.
دا مشال ریڈیو دا
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو ټلویزیوني وینا کې د امریکا د پارلمان غړو ته خواست کړی چې د پورونو د حد په اړه د رامینځته شوي بحران د لمینځه وړلو لپاره د یوې موافقې ته ورسیږي. امریکا دا وخت د پورونو د دیوالیه په هکله د خپل تاریخ له لوی بحران سره مخامخ ده. په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړ نه واوري.
د امریکا د پارلمان غړي په دې کې پاته راغلي چې څنګه د 4.3 تریلیون ډالر د پورونو د حد په اړه د اګست تر 2 نیټې پورې یو جوړجاړی ته ورسېږي. که شرط تر دې تاریخ پورې ګامونه اوچت نه کړل سو نو له امریکا سره به نغدي پیسې ختم سي. د دوشنبه په ورځ امریکایي ولسمشر باراک اوباما قوم ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې که چرته د ډیموکرات ګوند له لوري د پورونو د حد ټاکلو پلان ونه منل سي نو دا به قوم ته سخت زیان ورسوي.
Unfortunately, for the past several weeks, Republican House members have essentially said
لبد مرغه لتیر څو نوې راهیسی د ریپبلیکن ګوند پارلماني غړي په ډیر ټینګار سره دا خبره کوي چې امریکا چې دا وخت په لومړی ځل ل دیوالیه کې دوه سره مخامخ ده، دوی د شغورل لپاره یوازې هغه وخت رای ورکولای شي کله چې د دوی هغه خبره ومنل شي چې په لوی پیمانه دی په خرڅونو کې کمی راوستل شي. کدا سی وسی او موږ دیوالیه سو نو موږ به هغه ټول بلونه ور نه کړای سو چې پکې د ټولنیز امنیت میاشتنی چکونه د سپنسرو او سپنجرو مراعات د حکومت لخوا ل زرګونو کاروباریانو سره لاسلیک سوی قراردادونه شامل دي. په تاریخ کې به په لمړي ځل زموږ د هیواد د اعتبار لوړه درجه را وغورځي او دا به د نړۍ ټول سرمایه‌کاران حق حیران کړي چې آیا امریکا اوس هم د سرمایه‌کاری لپاره یو شت ځای دی او کنه.
د مالی نړیوال صندوق IMF خبرداري ورکړې دي چې امریکا پر وخت د پورونو د حد پټاکلو کې پاتې راغله نو دا به د دې هیواد د بانډونو د کریډټ کچا لاندې راوغورځوي او د سود شره به پورته کړي. د صندوق په وینا د امریکا دیوالیه کېدل به په نړیواله کچه هم یو ډیر ناوړه اغیز ولري ځکه چې د دې هیواد بانډونه په نړیوال بازار کې یو مهم رول لوبوي. باراک اوباما وایي چې دیوالیه کېدل به د ټیکسونو د زیاتولو معنا ولري خو نوموړی خوشبینه ښکاره کوي چې اوس هم ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونه یو جوړجاړی ته رسیدلای شي.
I've told leaders of both parties that they must come up with a fair compromise in the next few days.
ما دوړ ګوندونه ته ویلي چې دوی باید هرو مرو یو شفافی روغ جوړ ته ورسی او هغه بیا د کانګرس له دوړ ایوانونو څخه منزور کړل شي. دا سروغه جوړه چې زه هم ور باندې لاسلیک وکړای سم. زه باور لرم چې موږ دا سروغ جوړ ته رسیدلای شو. زموږ د اختلافات سربیره هم د ریپبلیکن ګوند مشرانو او ما داسي د اتفاق وړ نقطې موندلې دي. زه باور لرم چې د دواړو ګوندونو زیاتره غړي به بلا اخره سیاست یوې غاړې تکړي او په مختلو کې به لمر سره مرسته وکړي.
دواړو ګوندونو اصرار کوي چې امریکا به دیوالیه کېدو ته پرېنږدي خو بیا هم د دوی هوډ د پورونو د حد په اړه د یو جوړجاړي د پلان بڑانه د خپل کړي. ریپبلیکن ګوند پر خپل خبره سخت ولاړ دی چې دوی به هغه پیکیج ته وټ ورنکړي چې پکې د ټیکسونو زیاتول هم شامل دي. د دوشنبه پرز د ریپبلیکن ګوند لوړپوړي پارلماني غړي سپیکر جان بوهنر په دوه پړاوونو کې د تاوان د کمولو د پلان وړاندیز وکړ.
You know, I've always believed the bigger the government, the smaller the people. And right now we've got a government
that's superiority zatal pa de bawrim hukumat chi sumr lui wi ha gumra dawlas wanda lejwi aw dam gadi mur yow da si hukumat la ro chi der lui di aw der gran baya prewizi da zmur dawlas sarmaya aw shtamani zbi shi aw pa da si alato ki zmur iqtisad la pura wartia aw istidad sarkar nasi kawlai da da sunzi hal dumra pechlai na di ka ta su deri paisi kharsawi no ha gumra bum pa kar wi no shada da chi lash paisi masraf kri.
خو چړونکو وایي چې داسې بریشي د جان بوهنر پلان به ولسمشر باراک اوباما رد کړي ځکه چې دا به یوازې تر 3 میاشتې پورې د پورونو د حد ټاکلو ستونزه حل کړي. د دې معنی دا ده چې په 2012 کال کې به د مسلې ته بیا کتنه کیږي. که داسې وي نو دا به په 2012 کال کې ترکیدونکو انتخاباتو لمخه د پارلمان د غړو ستونزې نور هم زیاتې کړي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري دغه پروګرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور په ګډون په ټول پاکستان کې د سرو زرو په قیمت کې ریکارډ زیاتوالی راغلی دی. د دې سره په کاروباریانو او د عام خلکو د کالی اخیستلو په قوت لوی اثر شوی دی چې لامل یې ودونه هم د ځنډ ښکار دي. دا چې په دې اړه د خلکو سره احساسات دي او د زرګرانو کاروبار څومره اغیزمن شوی په دې اړه دا رپورټ دی. د سرو زرو په قیمت کې زیاتوالی نه یوازې دا چې په نړیوال اقتصادي بازار اغیز کړي، بلکې د عادي کور په ژوند یې هم اثر پرېوتی دی. د دې یو مثال شهناز ده چې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري او وایي د سرو زرو زیات قیمت لامل یې کورنۍ د مشکلاتو سره مخامخ ده. د دې د کورنۍ یو خواته د دې دوه ورونه دي چې واده یې پاتې دي، او بل خواته یې د تر لور ده چې جهیز کې سره زر نه دي برابر، نو ځکه په کور ناسته ده.
ګونه او طالبان او دا مسلې دي مونږ ته، بل طرف ته مهنګایي د ډیرو غربت مونږ جهیز نشو ورکولې، سره نشو اغسته، دوه ورون له کویده نکړلې، لس لس کولې مهار ده، سره د وځي مونږه دا نشو دغه کولې.
دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د پیښور په ګډون په ټول ملک کې د سرو زرو قیمت زیات شوې دي. په پیښور کې د سرو زرو کاروبار کوونکي وایي په نړیوال کچ د سرو زرو په قیمت کې دا زیاتوالی لکبل په تیرو دوه هفتو کې په مقامي سطح دغه نرخ د 3500 پورې سیوا شوې دي، چې اوس تقریبا 450,000 روپو پورې رسیدلی. په پیښور کې یو زرګر عظمت الله خان وای سره زر اوس ته عام خلکو د وس خبره نه ده.
دلته دومره مهنګایي ده، هغه څنګه به افورد کوي؟ دلته چې دې په وجه غریب خلک هغه چې دلته راځي هغه خپل بجټ سره راځي. دلته تپوس کې مونږ ورته وایي 54,000 روپۍ پر کله واقعي په سوچ کې لاشي، چیر مونږ سوچو چې کور نه راځي نو تقریبا هغه سوچ کې چې زه 5 تولې به واخلم 6 تولې به واخلم، نو 6 تولې چې دلته راځي مونږ نه تپوس کوي نو هغه زه ورته 3,00,000 روپۍ مې هغه
عظمت الله زیاتوی د دې سره نه یوازې د خلکو د اخیستلو قوت متاثره شوی، بلکې د دوی کاروبار باندې هم لوی اثر پرېوتی دی.
دا ګولډ پرایس 25-26 روان وو، خلک 50 تولې 30 تولې چې غټ خلک دي، اوس دې هغه غټ خلک چې دي نو هغه تقریبا 20 تولې ته 15 تولې ته راغله، او غریب سړی چې 2 تولې 3 تولې دی وکړه اوس پت 1 توله 1.5 توله کې کار کوي.
هغه کورنۍ چې د دې مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، په دې کې یو د سوات اوسېدونکي کائنات ده. دا وایي چې د خور د جهیز سامان یې نه دی پوره، نو ځکه د هغې واده ودرېدلې دي.
فکر دی چې لالچ خلکو په سر راغستی دي، چې کله جهیز نه شي ادا کولی نو دا هغه خو بیا چېرته هم واده نه شي کېدی. چېم زما خور رشته شوې وه او هغه بس دغه په واده باندې پاتې شو د سامان، بس مجبوري ده، نو نه بهر ته وتی شو او نه زما پلار دونه چار کېږي چې څه وکړو سره چې زمونږ خور قسمت وشي. تقریبا 4 کاله دي چې وشي، رو رو زیاتېږي، راکوزېږي خو نه ختمه او ختمه شوې ده.
بل لوري د سوات یو بل اوسېدونکي سید غفور شاه د دې بې وسۍ تر شا لاملونه بیانوي او وایي چې په ملک کې د غربت او خرابو حالاتو له وجې د خلکو خویندې او لوڼه په کورونو ناستې دي، او د زامنو لپاره نیول شوي جینکۍ هم نشي کولی کور ته یې راولي.
په دې ملک کې یوازې د سرو مسله نه ده، د سرو خو بین الاقوامي سطحه باندې دا قیمتونه شوت شوي دي، خو پاتې د قوم د آمدن او د ریسورسز په دې باندې ډیپینډ شوی چې د قوم آمدن ډېرې وي، نو که یو شی ګران هم ډېرې وي خو هغو کې د برداشت هغه صلاحیت وي، نو هغو خپلو بچو ته خپلو زنانو ته هغه آیټم پرووایډ کولی شي. د سرو قیمتونه چونکې د 500 د شپېتو په نعمل کړي، نو په دې وجه باندې د خلکو لوریانې یا مخکې نه ورکړی شوي دي، یا خلکو خپلو زامنو ته د مخکې نه جنتۍ نیولي دي، پس مهر پس طالبان دي. د هغې د وجې د دې غربت په وجې د سرو د دې اسمان سره د خبرو کولو قیمت په وجې خلکو په دې مجبور دي چې خپلو بچو له واده ونه کړی شي.
غفور شاه زیاتوي چې د سرو زرو د زیات قیمتونو له وجې داسې کورنۍ هم شته چې د سرو په نامه جعلي کالي واخلي خو بیا د نورو مشکلاتو سره مخامخ شي.
د هغې په بدل کې چاینا نورو ملکونو داسې جانی نقلی کانی راوستي، خو په هغې باندې زمونږ د علاقو دا رواج دی چې د شرم هغه کوي، خو په هغې کې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې د خلکو اعتماد ختم دی، او په دې وجه باندې چې دی چې کالی خلکو له ویسي د زوی واده یې چې تاسو د کالی چک نه د باټرۍ ته ویسي چې د هغې چکینګ وشي، خو چونکې دونه لري نو په دې وجه باندې د هغو هغه رشته چې دا هغه په هغې کې تراړ راشي.
دا چې خلک نشي کولی دومره ګران کالي واخلي، داسې ډېری خلک شته چې بیا آرټیفیشل جولري یا نقلي کالیو ته مخه کړي. د پیښور د صرافانو اتحادیه دا ګمان کوي چې کېدی شي په راتلونکي کې د سرو زرو په قیمت کې نور هم زیاتوالی راشي، چې نه یوازې ټاکل شوي ودونو باندې اثر کولی شي، بلکې دوی هم د مالي تاوانونو سره مخ کولی شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره په پیښور کې د سحر لس نیمې بجې کېدونکې دي. نجیب امیر سټوډیو ته راغلی دی. لنډ خبرونه به یواره بیا د نجیب امیر نه واورو.
د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران نن په نیو دیلی کې د سولې خبرې پیلوي. پیښور، نوخار او چارسده کې د باران له امله و کورونه پریوتي، لسو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو تنخواګانې یو په دوه زیاتې کړي. نیټو ځواکونو منلی چې په خوست ولایت کې ولسی خلک سهوان په نښه کړي. اروپایي ټولنې او امریکا د کوسوو په حالاتو اندېښنه ښکاره کړې او د برتانوي سندرغاړي ایمي وین هاوس وروستي مراسم ترسره شول.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. اوریدونکو، اوس تاسو لپاره مطبوعاتي کتنه لرو او چې د پاکستان په کورنی ورځپاڼو کې مهم ټکي سي دي د مشال ریډیو همکار انیسا اجمل تاسو ته دروړوي.
روزپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک د تاریخ د ټولو بد سیلابونو یو کال پوره کېدو واله دی او تر دې دمه د سیلاب ځپلي خلکو د بیا ودانۍ کارونه مکمل شوي نه دي او هر ورځ دا بدقسمته خلک د یوې نوې ستونزې سره مخامخ وي. ادارې لیکي چې د تیر کال سیلابونو وروستو سیلاب ځپلي خلکو ته وطن کارډونه هم ورکړی شوي وو، خو د هغې د مکمل بحالۍ لپاره صحیح ګامونه نه دي پورته کړی شوي او د نړۍ ډېرو هیوادونو د امداد وعدې هم کړې وې خو پوره یې نه کړې. اوس چې وزیر اعلی دا ویلي دي چې صوبه د خود مختاری ورکول وروستو په خزانه کې پر بونو روپې دي، نو په کار ده چې اوس په دغه اربونو روپو باندې مختلف منصوبو شروع کړي او د سیلاب ځپلو ستونزې ختمې کړي. روزپاڼه نوی وخت په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان ته هند سره تجارت کولو په لړ کې په تیر مالی کال کې د 1.6 اربو ډالرو نقصان شوی دی. ادارې لیکي چې هند د 3 کالو راسې په پاکستان قبضه کول غواړي او د هند نه پاکستان ته راتلونکي دریابونه هند بند کړي دي چې له وجې د پاکستان ځمکو ته نقصان رسېدلې دی. ادارې لیکي چې که هند سره په تجارت کولو کې فائده هم وي، نو موږ ته دا قبوله نه ده، ځکه چې تر څومره پورې هند کشمیر او د پاکستان دریاونه آزاد کړي نه دي، نو تر هغې پورې هند سره مذاکرات او تجارت کول پکار نه دی. روزپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د پشکال بارانونو شروع کېدو سره د خلکو نظرونه په دریای سند او نورو غټو دریابونو باندې دي او هغه خلک چاته چې په تیر کال سیلابونو کې زیان رسېدلی دی هغې ډېر په راکیدی. د اکسم ادارې لخوا جاری کړی شوی د یو رپورټ تر مخه چې د تیر سیلابونو وروستو د بیا ودانۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شوي. تر اوسه قریبا 2000 سیلاب ځپلي د سیند صوبې په کیمپونو کې دي او په ملکي 80000 کورونو سره اوس هم د اوسېدو لپاره خیمې نشته. د اکسفیم د رپورټ تر مخه سخت کال د سیلابونو نه د 2 نه تر 5 میلیون پورې د خلکو متاثره کېدو امکان دی. ادارې لیکي چې دا شمېره ډېره لوړه ده او په دې اړه حکومت لا په وخت صحیح ګامونه پورته کول پکار دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته www.mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ او هم یې لوستئ شئ.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ترکیه اخبار حریت او امریکایي اخبار کرسچن ساينس مانیټر په دوو بیلابیلو موضوعاتو مقالی لیکلي. حریت اخبار د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د خبرو په اړه یو مقاله لیکلي چې وایي د دواړو هیوادونو حکومتونو دا ځل هغه هڅې شنډې کړي چې تر مخه د دوی د سولې کوششونه یو وار بیا د ځنډ سره مخ کېدلی شو. د دغه اخبار اشاره په هند کې د جولای په 14 ترسره کیدونکي بمی بریدونو ته ده. که څه هم د دغه بریدونو تر شا د اغه ډلو لاس لیدل کېده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلواله جګړه کوي، ولې وروسته په ډاګه شوه چې دا بریدونه یوې بلې ډلې ترسره کړي دي. د ورسپانې په وینا په دې موقع د دواړو هیوادونو حکومتونو ډېر د هوښیارتیا نه کار واخیسته. که یوې خواته د پاکستان حکومت دغه بریدونه په کلکه وغندل، نو بلې خواته د هند حکومت هم د اغه کشمیري مشر په اړه سخت برګون څرګند نه کړو چې د ایسای او لشکر طیبه سره د اړیکو لرلو په تور په امریکا کې گرفتار شوی دی. ورسپانه دې ټولو خبرو ته په کتلو سره لیکي چې کسه هم په نږدې راتلونکي کې د هند او پاکستان په تعلقاتو کې ډېر لوی بدلون نشي راتلی، ولې د دواړو هیوادونو لخوا د صبر او زغم مظاهره کولو او د خبرو اترو پر مخ بوتللو سره د دې اړیکې د سمی په لور تللی شي. بلخوا ورسپانه کرسچن ساينس مانیټر لیکي چې د افغانستان د مشرقي صوبې کونړ نه د ناتو پوزونو د وتلو شپږ میاشتې وروسته له دغه سیمې نه وسلوالو طالبانو د پاکستان په سرحدي سیمو کې بریدونه پیل کړي چې له عملی دغلطات د پاکستان د پوز لاسته راوړنې د خطر سره مخ شوې دي. د ورسپانې په وینا د سرحدي سیمې غاخینه وسلوال هر ورځ په پاکستان کې دننه بریدونه کوي او که څه هم دی مځکه نشي نیولې خو په دغه سیمو کې یره تر هغه ضرور رامنځته کوي. کرسچن ساينس مانیټر په سیمه کې د لشکر د یو مشر شهاب الدین خان د خلیلی کې چې پاکستان او افغانستان ته پکار دي چې په ګډه دغه بریدونو مخه ونیسي. د ورسپانې په وینا د پاکستان او افغانستان په سرحدي پوسټو ځای پر ځای شوی د دواړو غاړو پوزیان اکثر وخت د وسلي یا خوراکي توکو د رسد د ستونزو سره مخ وي او کله کله دی په یو بل ډزې هم کوي، خو د ورسپانې په وینا که څه هم د دې ترمنځ اختلافات شتون لري دوی ته دا نه دی هیرول پکار چې د دې دشمن مشترک دی.
د ترکیه اخبار حریت او امریکایي اخبار کرسچن ساينس مانیټر د پاکستان افغانستان او هند او پاکستان ترمنځ سرحدي شخړو خبرو اترو په اړه مقاله لیکلي وي چې تاسو د مشال ریډیو همکار داوود خټک نه واوریدلې.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نېشنل انټرست مجله د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د لانجې په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په امریکا کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د کشمیر په موضوع د امریکایي قانون پوهانو د نظر د خپلولو لپاره پیسې لګولي چې دا یو لوی اشتباه ده ځکه د سره د کشمیر موضوع نور هم پیچلې کیږي. نجیب عامر دا مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو سره هم شریکوي.
نیشنل انټرست مجله لیکي د پاکستان د حالاتو سارونکي په دې انکشاف هیڅ ډول حیرانه نشول چې ګینه د پاکستان استخباراتي اداره ISI په امریکا کې یو شمیر خلکو ته د پیسو وړاندیز کړی او د کشمیر په معامله کې د دوی د نظر د خپلولو هڅه کړې ده. د مجله په باور د کشمیر په شخړه کې پاکستان تل د ورختای مظاهره کړې ده. اکثره پاکستانیان انګیري چې د برتانوي حکمرانۍ د ختمېدو نه پس د هند او پاکستان د ویش پر مهال هندوستان د کشمیر سیمه چې د مسلمانانو نفوس پکې زیات دی له دوی نه شو کولې او د دې بیلات په سر پاکستان کله هم د هند سره سولې ته غاړه نه دی خي. د مقاله په دوام کې راغلي په 1915 کال کې پاکستان کشمیر ته چریکي یا ګوریلا ځواکونه ولېګل چې د مسلمانانو ترمنځ یو خوځښ رامنځته کړي، خو دا هڅه نه یوازې دا چې ناکامه شوه بلکې هند په ځوابي عملیاتو کې د جنوب لوري ته نور پرمختګ وکړ او په نتیجه کې پاکستان اوربند ته غاړه کیښوه. پاکستان په 1909 کال کې همداسې یو بل هڅه هم وکړه او دا ځلې د هندي واکمنو خلاف د یو خوځښ نه د ګټې د پورته کولو پریکړه وکړه. پاکستان په دغه کال کشمیر ته یو وار بیا ګوریلا ځواکونه ولېږل چې هرکلی هم وشو. ډیری کشمیری ځوانان د کنټرول د لیکې نه د پاکستان غاړې ته د ټریننګ د ترلاسه کولو لپاره واوښتل. په همدې شپو کې افغانستان کې د شوروي خلاف جهاد کامیابه شوی و او پاکستان د کشمیر لپاره د جهادي ډلو د تیارولو کار پیل کړ. پاکستانی جنګیالیو د کشمیری ځوانانو سره په ګډه د هند د غاړې په کشمیر کې د هندوانو ژوند بدمرغه کړ چې په نتیجه کې هندوستان دې ته اړ شو چې د سیمې د واک د قائم ساتلو لپاره 500,000 ځواکونه ولېږي. نیشنل انټرست لیکي کشمیر ته د جهادي ډلو په لیږلو پاکستان په ملګرو ملتونو کې خپل موقف کمزور کړو چې غوښتنه به کوله ملګري ملتونه د کشمیر د شخړې په هوارولو کې د دریمګړي رول ولوبوي. په مقاله کې وړاندې راغلي په سیمه کې د القاعده د راښکاره کېدو نه پس امریکا ته د دې خبرې احساس وشو چې د جهادي تنظیمونو چې دوی یې د شوروي اتحاد د مقابلې لپاره ملاتړ کړی و روحیه د غرب خلاف بدله شوې ده. د مجلې په وینا وروستۍ نظر پوښتنې ښکاره کوي چې ډیری کشمیریان د هند د واک نه ځان آزادول غواړي. دې کار هندوستان د ازمون سره مخ کړی دی. هندوستان یو ګڼ ملتی هیواد دی او په دې ډارېږي چې که کشمیریان خپلواکي ترلاسه کړي نو دا به په هند کې میش نور قومونه هم د خپلواکۍ لپاره مبارزې ته وهڅوي. په 2008 کال کې هند دې خبرې ته راضا شوی و چې د کشمیر سیمه خپلواکه ومني او د پاکستان سره د یو ګډ کمیشن د لارې له دې سیمې نه د پوځونو د وتلو وړاندیز هم کړی و، خو پاکستان په آخري شیبو کې دا تړون ونه مانه. د مقالې په یو برخه کې راغلي کشمیریان به پاکستان سره یو کېدو ته زړه خنه کړي، نو که اوس آی اس آی په امریکا کې د کشمیر په معاملې کې د خپل ګټې لپاره ملګری پیدا کوي، د ډیرو سارونکو په نظر دا د پاکستان یو پخوانی اشتباه ده چې د کشمیر په معاملې کې کوي، ځکه نه یوازې کشمیریان د پاکستان سره یو کېدل نه غواړي، بلکې اوس هغه جهادي ډلې چې پاکستان د کشمیر لپاره تیاری کړې وي د اسلام آباد لپاره خطر ثابت شوی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، دا سه تازه خبر راغلی دی چې د افغانستان کندهار کې ځانمرګي برید شوی دی. په دې برید کې د خاروال د وژنې ریپورتونه راغلي دي. د مشال ریډیو همکار د سیمینا مونږ سره د پټماس کې د دوی نه به تاسو کو ستړي مشي او په خیر راغلی مشال ریډیو ته. په کندهار کې د ځانمرګي برید په اړه که تفصیل راکې.
السلام علیکم خور سهار مو په خیر. دا زړه برید شیبه وړاندې د کندهار په ښاروالۍ کې د نن سوې ده. د تیر په څیر لکه مخکې چې احمد ولی کرزی فاتحه کې ځانمرګ برید سوې وو، له پټکي څخه کار اخیستل سوې وو. په دې ځانمرګ برید کې هم له پټکي څخه کار اخیستل سوې وو. پټکي کې چاودېدونکي څوک نه ایستل سوي دي ښاروالۍ دفتر ته. اول ته د کندهار په ښاروال باندې دا ځانمرګ برید شوی ده. په دې لومړنیو ترلاسه شوو راپورونو په اساس ښاروال کې وزل شوی ده ځای په ځای، او یو تن بل ټپي ده. د ښاروال جسد دا مهال روغتون ته لېږدول شوی ده. او داسې د ښه هم تېره ورځ ښاروال راسو د خبرو پر مهال ما خبرې ورسره کړې وې. در وویل د کندهار کوتل مرچا سیمه کې ځینې غصب شوې ځمکې د قبضه کې شوې وه، هغه یې بېرته د خلکو له لاسه ایستلې. نو ده ویل وایي زه سبا ته قومي مشران را غواړم، له دغو سره یو ځای ورځم سیمې ته، او هغه کومې کورنۍ سي پکې اړولي خو دا قبضه شوو ځمکو کې دا ځینې باسمه. نو نن سهار یې هغه قومي مشران را غوښتي دي. ځانمرګي هم د قومي مشرانو کې ننوتی چاودېدونکي توکي په پټکي کې ایښي ول. دته چې رسېدلې د ستړي مچ په وخت ځان الوزه ولیدا. نو ښاروال وزیر سوې یو خسته ده.
نو فلحال خو تاسو د یو کس ټپي کې دلو خبر ورکوي. شاه سکیم صاحب، دا راته وایي ځانمرګي برید کې زیاتره د زیاتو خلکو د وژنې رپورټونه راځي، نو آیا سنور مرګ جوب له هم مخې ته راغلي کو دا تازه رپورټونه دي؟
دا فلحال خو بیخي تازه رپورټونه دي. یو خبر دا ده په پټکي کې ډېر چاودېدونکي توکي نه پیدا کېږي، یوازې څه ګاز دا رقم یو شاید کې ځای یوازې څو تنه ته زیان ورسوي. نو په دې کې ځانمرګي په خپله وزل سوی، ښاروال وزل سوی ده، یو کس ټپي ده. او بل شیبه وړاندې د کندهار په لو وله سیمه کې هم یو چاودنه وسوه. دا اوس د ملي اردو په یو موټر سوی ده. په دې کې نه تنه ټپیان شوي دي. د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق وایي دې کې یو تن ماشوم هم شامل ده، هغه وزل سوی ده. دوه تنه ملي اردو دي او پاتې نور اووه تنه عام وګړي دي چې ټپیان شوي او روغتون ته لېږدول شوي دي.
شاسکیم صاحب، تاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو دا معلومات موږ سره شریک کړل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په راتلونکو خبرونو کې به د دې برید په اړه نور معلومات واورئ. تاسو لپاره اوس یو بل رپورت. د ناروې په مرکز اوسلو کې د یو نارویجیایي لخوا د تیرې جمعې د ورځې په ترهګر بریدونو کې د قرباني شویو تنانو د ویر په مراسمو کې په دغه هیواد کې ژوند کوونکو مسلمانانو هم ګډون وکړ. دوی په عین حال کې ویلي خشوه چې دغه تن یو غیر مسلم او که نه نو په ناروې کې به د دوی ژوند کول ډیر ګران و. په دې اړه نور تفصیل اورو د هارون بچا په دې رپورت کې.
رائټرز اجانس دی وی نولس کلنه عراقی جنای ایمان الکوفی لخلې چې یو عراقی ملګری د جمعې د ورځې د پیښو قربانی شوی او یو بل یې درې ډزه لګیدلې د وسلو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. لیکي چې کچرې د دغه عامه وژنو عامل د نارویجایي اینډرز بریویک پر ځای چې د سخت دریزه او اسلام ضد ډلو سره اړیکې لري، کوم مسلمان تنوع نو په دغه هیواد کې د مسلمانانو لپاره ژوند کول به ډیر هم ګران شوی وو. دا اجانس په خبره د ناروې مسلمانانو په یوه ورځ د شپږو یا نارویجی سایانو په وجل کېدو سخته خواشینی ښکاره کړې او هیله یې ښودلې چې د دغو وحشي کړنو په پایلو کې به په نارویجایي ټولنه کې نسلي رشتې نورې هم پیاوړې شي. اجانس ناروې ته کډه شوي د درویش کلن الجیریایي مسلمان محمود طارق وینا راغستې چې د اوسلو په ودانۍ کې د بمی چاودنې پر مهال یې په نږدې یوه جماعت کې لمونځ کاوه. وایي چې موږ ډېر په ویره کې وو او دغه دعاګانې مو کولې چې خدایه دغه تن کوم مسلمان مخېجوي. په ناروې کې د مسلمانانو یو پیژندل شوی امام نجیب الرحمن ناز رایټرز اجانس ته ویلي، زه ډېر امیدوار یم چې دغه پیښې به د ناروې ټولنه په یوه مثبت لوري روانه کړي. نوموړی زیاتوي، موږ ټول سره متفق یو او یو شان اغېزمن شوي یو. په موږ کې هیڅ د رنګ، نسل او کلتور تضاد ځای نه لري. په نه حال کې ټاکل شوی چې د ناروی خارجه وزیر جانس ستوربا په یو ځای جماعت کې د جمعې د ورځې د پیښو د قربانیانو لپاره جوړ شوی په یو دوایا دستور کې ګډون وکړي. اجانس دیوی افغان مېرمنې زهرا عبدالله په حواله چې په ناروی کې ژوند کوي لیکي، نوموړې په اویره کې دا وایي چې په افغانستان کې پریښې تون لاري توب او وحشت یې دلته هم په خیر نه پرېږدي.
اوریدونکو، تاسو د هارون بچا دا رپورټ واوریدلو. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام پلوشه. دا پروګرام ساسو لپاره فرخنده وزیر جوړوي. راځي چې په ګډه واورو.
پلوشه
پهار کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا.
دا سولې بیا راګیره په دی اور دا، د رسمونو ریواجنو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور پکور دا.
نن یې واور په دی غک کې چې کوي کمه پختنی، هم لتان هم لمان راته غک کې د اګرانا.
بلوشا
اوریدونکو، په پلوشه کې مو زفرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول راځو د صوبا خیبر پښتونخوا لپاره د مسلم لیگ نون ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شازیا اورنګزیب مرکې ته چې د خپل تعلیم او ځای په اړه مشال ریډیو ته صدا سوایي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی اورګنایزنګ سیکټری هم ما او دلته کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې زم پی ایم د میا محمد نواز شریف د پاتې زما تعلق جی د داګی سره نه دی چې کوم په نوخار ضلع کې دی. او زه په 18 مارچ 1964 کې پیدا شوم او ما د کانوینټ اسکول نه سبق ویلې دی. اګین افستا ما جی کمپیوټر سټډیز کړې دي په پاکستان کې او بیا بهر په لندن، او بیا زه کافی موده په لندن کې پاتې شوم او اګین افستا جی زه بیا وکاله مخکې پاکستان ته واپس راغلم نیګه پیښور ته. او زه بچو کې زما تعلق جی زما چې کوم بیک گراوند دی هغه ټول سیاسی بیک گراؤنڈ دے دی. زما نکچ او زما د مور چې کم پلارو دا غي تعلق د پیرپیایي کلی سره چې کم هم په نوخار کې ضلع کې لري پیرپیایي، او دا غي نوم غلام اکبر بابرو اغي تعلق آرمی سره. بل طرف ته زما چې تعلق د داګي کلی نه دی چې کم هم په ضلع نوشهره کې دی، نو اغه زما جی د پلار پلار چې او خان صاحب بجب خان ته نو اغي تعلق مسلم لیگ سره په اغه زمانہ کې. بیا زما چې جی وادو شو نو زما چې کم سخرګنۍ وه زما سخر عبدالخالق خان صاحب چون هغه تعلق مردان سره، او هغه د عوامي نېشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټري وو، او هغه ایم ان ایم پارټي شوی وو، او هغه سینیټر هم وو. چې ما بکله بهر په ټي وي باندې کته دا چې کوم تکلیف نه زمونږ وطن تیرېدو، زمونږ د ملک کې کوم تکلیف خلکو کتو، نو ما ته به دا هر څه ډېر کرسل کلیئر ښکارېده چې کومه پارټي څه کوي کومه پارټي څه نه کوي.
سیاست ته کله او څنګه راغلی؟
یو ورځ اوه کاله مخکې زه پاکستان ته راغلی وم په چوټۍ باندې خپلې مور کره راغم د 11 ورځو دپاره. هغې سره ناستو ما ناشته مې کوله، نو هغې ته مې وی چې ممی زه خو سیاست ته راتلل غواړم. نو ډېره خوشحاله شوه، ما ته یې وی چې ښه بیا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه زما د مور په کور باندې خو هغه وخت سره جنډه به لګېدلې وه. نو ما ته یې وی چې عوامي نېشنل پارټۍ ته به راځي، نو ما ورته چې نه بالکل نه، زه به د نواز شریف پارټۍ ته ځم. نو ما ته یې وی دا ته څه کوې، هغه خو جلا وطن شوی دی او ستاسو پارټي خو وایي مسلم لیگ نو چې دنه خو بالکل ختمه ده. نو ما ورته وی او خو زما سوچ دا دی چې هغه ان شاء الله تعالی واپس پر راځي.
تاسو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی یې، تر اوسه مو اگر چې په حکومت کې خونه یې خو تر اوسه مو داسې څه کارونه کړی دي؟
مونږ بالکل جی مونږ خو که تاسو وګورئ نن سبا خو چونکې حکومت چې چا سره په لاس کې وي، مونږ دا وایو چې الله تعالی یو موقع ورکړی ده، نو د دې نه فائده واخلئ او د خلکو لپاره ډېر څه وکړئ، ځکه چې د دې کورسۍ لپاره ته الله ته هم جواب دی. نو مونږ خو دا سوچ لرو چې دغه دی چې څه سونه د خلکو لپاره کې الله دې په عزت کې مرتبه دې زیاتی، او اسم تا ته دین او هغه لکه د خلکو مینا او هغه تا ته هر څه زیاتیږي عزت کې سایزه فکیږي. بل دا چې دلته کې سونه ایشوز دي په فلور باندې چې کوم نېشنل ایشوز دي د خلکو د پاره دای د خېګړو چې کوم ایشوز وي پاګې کې بالکل چې د حکومت خلکو ته روزګار نه دی ورکړې. بل تر طرف ته مونږ وایو د خپل خاور خپل اختیار، نو تاسو ګورئ چې خلکو ته کوم اختیار ملاو شو. هغه د بجلی هغه بټن دی یادول چې مونږ هغه بټن د 18 ترمیم راتلو نه پسته هغه بټن راشي او زمونږ بدل تکي پدی صوبه کې ولګي او دلته کې دی صوبې تاسو ماته دا وایي چې نن هم ځوان چې مونږ د خپل کورونو په موټرو کې وځو مونږ وګورو نو ځای په ځای باندې په فوټ پاتونو باندې ځوانان چې مزدورو دپاره راغلي اب بد نصیبو دپاره د مزدورۍ دپاره هم څه نشته چې خپل کور لاغې دوه وخته روټۍ دلته نه یوسي. نو یقین وکړئ چې هغه یو شعر دی چې دا اوښکې چې ته وینې دا دی وینې تر سترګو چې را رسي دا شي سپینې.
د یوې پښتنې ښځې ژوند ته څنګه ګوري او اوس اووه کاله وړاندې تاسو د لندن نه راغلی دا اووه کاله تاسو ولیدل پښتنه د کومو مسلو نه تیریږي؟
زه خو یقین وکړی جی چونکې زما خپله تعلق د ډاګۍ کلي نه دی او زما کلی چې کوم دی نو شکر الحمدلله زه خپل کلي لم ډېره زیاته ځم او زه په دې ټولو ضلعو کښې دې ټولو کلو ته ځم او په ما باندې د کلو خلک ډېر خواږه لګي. نو مونږ خو وایي چې دا یو مشن دی او دا مشن به پوره شي چې په دې کښې به سړکونه وي هسپتالونه به وي دې کښې به سکولونه وي په دې کښې به د ښځو حقوق وي. خو تاسو یقین وکړئ چې په دې پاکستان کښې څه دي دې کښې یو کس آواز کوي د ماجر کارډ بل پکښې د ټوپي اجرک آواز کوي بل پکښې د یو کارډ آواز کوي او بل پکښې د بس. نو دا ډېر د افسوس خبره ده جناب. یو پکښې نواز شریف صاحب پاتې شوی دی چې صرف د قائد اعظم د مشن آواز کوي. نو هغه مشن کښې دا دي جناب چې د ښځو ته به دای حقوق میلاویږي او چې کوم په اسلام کښې ښځې ته حق میلاو دی انشاءالله تعالی هغه به کلي په کلي کور په کور هغه ښځې ته میلاویږي. جدا کوي چې کوم دی نو هغې ته به د تعلیم چې دی نو هغه به ورته آسانېږي چې کوم هغه انصاف دی هغه به دای په دروازه باندې پروت وي. مونږ خو دا وایو چې اول خو د یو ښځې غېږه چې دی نو هغه اولین چې دی نو درسګاه هغه د مور غېږه ده. نن هم ښځه چې دی نو هغه د شپېته کاله شاته لېږلې ده. نن هم دی د ښځې دپاره څه کړي نه دي. نن هم د ښځې په مخ باندې تېزاب ویشتلی کېږي. نن هم ښځه چې دی نو هغه د آنر دپاره مړه کېږي. نو ډېر د افسوس خبره ده چې دی ښځو دپاره نه دي څه کړي. خو انشاءالله تعالی څنګه چې زمونږ د پارټۍ په منشور کښې دي او زمونږ پالیسي ده مونږ به د ښځو دپاره ډېر څه کوو. مونږ به د ښځو د بزنس دپاره چې کوم کلي کلو کښې ښځې بزنسونه کول غواړي هغې دپاره به مایکرو کریډیټ چې کوم بینکینګ دی هغه به انشاءالله مونږ انټروډیوس کوو. د ښځو دپاره به د قرضو دپاره مونږ ډېر څه کوو چې هغې خپل په کورونو کښې ناستې دي او دا واړه واړه چې کوم د ګډې بیځایي ساتل غواړي په کورونو کښې دا مربې جوړوي صابونونه جوړوي چې څنګه دا به مونږ هغې ته د ښاریو ته بیا راوړو. او انشاءالله تعالی هغې دپاره به داسې مونږ د یو کاروبار انتظام کوو چې هغې به په کور باندې ناستې وي او د عزت کاروبار به کولی شي.
په راروان وخت کښې شازیه داسې څه کول غواړي خاص کر د ښځو لپاره؟
زه ایم پی ایم مال چې کوم فنډ میلاویږي په هغې کښې زه الحمدلله په دې ډېرو ضلعو کښې ما څه کړي دي چې زما کومې خویندې دي په کلو کښې هغې ته ما د دستکاري سکولونو دپاره فنډونه هغې ته ما ورکړي دي. بیا داسې هغه چې مدرسې دي په هغې کښې زه تللې وم ضلع کرک له زه تللې وم هلته کښې ما وکتل په احمد آباد کښې او ډېر داسې په تختې نسل صحیح کښې نورو کښې ما کتل چې هلته کښې هغه مدرسې دي د جینکو هغه چتونه څڅېده هغه غورځېده. بیا هغې کښې غسلخانې د هغې دپاره نه وې. د افسوس خبره ده چې بلډینګونه جوړ شي غسلخانې په کښې صحیح نه دي. اوسه پورې هغې هغه دړې بلولې او هغه لوګو سره د هغې سترګو نه اوبه بهېدې. نو ما هلته کښې فنډونه ورکړه الحمدلله. نن هلته کښې هغې ته غسلخانې جوړې دي هلته په هغه مدرسو کښې اوبه هم برځي هغې چې هغه وضو کوي. نو زما ته پوره یقین دی چې الله تعالی به د هغې دا صدقه جاري ده الله به د هغې ثواب ما ته هم را کوي. ډېرې جینکۍ دي هغې د دې چې مونږ د چوټۍ باندې لاړې شو څوک جینا کالج کښې وي څوک هوم اکنامکس کښې وي څوک میډیکل کښې هغې چې مونږ خپلو کلو ته لاړ شو نو زمونږ میندې مونږ سهار چې پاکوي نو وایي چې اوبه راوړئ. نو مونږ د څلور څلور پېنځو پېنځو مینو نه وایي په خرو باندې او په دغه باندې وایي دا منګي او چاټۍ او دا اوړو بیا اوبه ډکوو هلته نه روړو. نو هغې ما ته خاص ما ته د خواستونه کول چې مونږ دپاره اوبه. نو الحمدلله هلته نن په 5000 کورونو کښې هلته کښې اوبه راغلي دي.
تاسو په راروان وخت کښې په ښځو کښې داسې څوک وینئ چې د بېنظیر بوټو او یا د بېګم نسیم ولي ځای ته ورسي؟ تاسو هم په دغې د پاکستان کښې په ښځو سیاستمدارو کښې راځئ نو څه فکر کوئ په دې اړه؟
زمونږ دلته کښې ډېرې باشعورې ښځې دي هېڅ کمی نشته او په هر کور کښې چې تاسو وګورئ نو ډېرې قابلانې او ډېرې تکړه ښځې دي ډېرې بادرې دي ډېره حوصله ده هغوی. نو هغه هم خو ځي نو هغې هم خو که تاسو وګورئ نو هغه هم هغې چې څومره تکړه دي ماشاءالله دا دی اوس هم ورته خلک یې ډېر په عزت باندې نوملي. مونږ خو بېنظیر بي بي پسې اوس هم دا دي مونږ وایو چې الله تعالی دې ورته اووه واړه جنتونه ورکړي الله دې وبخښي. او نسیم بي بي نسیم ولی خان صاحبه هغې چې څومره ښایسته کار کړی او په دې صوبه کښې یا په پوره پاکستان کښې نو خلک اوس هم دا دی د عزت په نگاه باندې ورته ګوري. نو مونږ وایو چې الله تعالی دې په مونږ باندې هم د هغې هغه کرم وکړي او الله تعالی دې مونږ ته د حوصلې زمونږ بلندې کړي.
شازیا اورنګزیب اوس پر راشو ستاسو شخصي ژوند ته. دا چې واده مو کله کړی دی او څو بچې مو دي؟
زما جی واده په اکتوبر 1981 کښې شوی او زما دوه بچې دي جی. زما یو لور ده یو مې زوی دی او د لور مې ماشاءالله د هغې واده شوی دی او زوی مې چې کوم دی نو هغه په لندن کښې دی هغه د وکالت سبق پوره کړو جی او اوس انشاءالله هغه به سولیسیټرشپ لګیا دی کوي اوکسفورډ یونیورسٹی نه هغه سبق وایي. نو بس دغه ده جی چې الله را باندې په دغه سې باندې کرم کړی دی چې ما لې بیا پوره موقع دومره ټایم یې را له راکړو چې زما بچي لوی دي ما سره پوره موقع ده چې زه د خلکو دپاره ډېر څه وکړم
شازی اورنگزیب کدات پختنه تاسو نو کوچه تاسو پخله کوي او س زیات خ پخولې شي بس پیغام ورکوي
بس دې زما دا پیغام دی چې خوشاله اوسئ او خوشاله به مونږ الهي چې زموږ پاکستان مضبوطي دا زموږ خوره ده څنګه چې زموږ خپل مور سره مینه ده دا زموږه دا خوره زموږ مور ده او څنګه چې مونږ د خپل مور خدمت کوو په ای په ایبس کې الله تعالی وایي چې جنت په دلا درکومه نو دا خوره زموږ مور ده چې مونږ د خپل وطن د خوره خدمت وکړو
بلواشا
د افغانستان په کندهار کې بدمنۍ خزې د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ کړي دي چې نه کار لا په اسانه بهر تللی شي او نه د دغه ولایت انجونی سکولونو کې د نورو سیمو پرنګ تعلیم حاصلولی شي. د کندهار د خزو او انجونو د مشکلاتو حال د سید شاه سکیم نه اورو.
په کندهار ولایت کې د نامنو یو ورستوی پیکو کلایوي خو په دغه ولایت کې د ژوند بیلابیل چارې کمزوري کړې دي. بل خو د دغه ولایت اوسیدونکو مېرمنې وایي چې د نامنو یو پیکو یې پر ژوند بدې اغیزې کړې دي. د کندهار د اوسیدونکو مېرمنو په خبره د نامنو یو د احتمالي پیکو لویرې نه خو په ډاډه زړه له کوره وتلای شي او نه یې هم زده کوونکي خوونځي ته تلای شي. د نایلې په نامه د خوونځي یو زده کوونکي وایي چې دا او ملګري یې وخت نا وخته د کورنۍ غړي له دې ویرې چې کومه بده پیښه ونه شي خوونځي ته له تګ څخه منع کوي. د دې په خبره ډیری ښځې هم د نامنیو د پیښو له ویرې نه شي کولای خپل دفتري کارونه پر مخ بوځي.
حالت ډېر ښه نه دي په دې خاطر دوی بیریږي د امنیت څخه. په دې خاطر دوی نه شي کولای چې وظیفه وکړي او کار وکړي. د دې کورنۍ نه پرېږدي په دې خاطر د حالت وایي د حالت ډېر خراب دی.
خو د پرښتې په نامه یوه بل زده کوونکي بیا وایي چې د کندهار ځینې کورنۍ د ناامنیو له ویرې پرته هم نه غواړي چې لوڼې یې ښوونځي ته لاړ شي.
اکثره ستونزې د کورنۍ د مشکلاتو د خوا دي او بل د امنیت دی. خپل د جنګو په خاطر د دې تاثیر دا جنگو تاثیر په دی ولیدلې دي. نو دی خپل دا فکر کوي چې امنیت سم نه دی لیکن اکثره د کورنۍ د خوا د تاوتریخوالي له امله داسې دي.
نجيبه هاشمي هم ورته خبره کوي او زیاتوي چې د ناامنیو له امله د ډیری میرمنو حقوق تر پښو لاندې کړل شوي دي.
ناامني په خپل اوج ته رسېدلې په یو ځای کې چې وضعیت ناامن وي په هغه ځای کې هیڅ نه و حقوق سل فیصد نسی کېدلی چې هغه یاد سي. خوندي په اول قدم کې د سواد لپاره زمينه نه ده مساعده. چیری مکتبونه مثلا د نجونو مکتبونه موجود یغند شهر په داخل کې نه په لیر پروتو سیمو کې د سیناور دودونه دي چې خپل لونی در پنځم شپږم سنف پوری دوی مکتب ته پرېږدي. اضافه دوی ته اجازه نور کوي چې دوی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
د کندهار د خزو چارو رئیس رقیه اڅکزی هم د امنی چې نامنیو د کندهار مېرمنې لستون زو سره مخ کړي دي. خو وايي چې په دې سربېره ځینې دودونه او رواجونه هم د مېرمنو پر ژوند ناوړه اغیزې کړي دي.
فکر کوم لمرنی ډیر ستونزې زموږ ولدا امنیت سره موږ مخامخ یو. په دې خاطر چې زموږ مندې ته د بیا امنیتي لحاظ ډیر کنجنسي وي دي او خواري سي وي دي در بدر سي وي دي. نور ولایتونو کې موږ وګورو هغه نسبتا زموږ ولایتو څخه آرام دي. موږ د امنیتي په لحاظ ډیر مشکلات او ستونزې سره لرو او بل هم موږ کلتوري ستونزې لرو چې زموږ ټولنې او پښتنه ټولنې زیات تر کلتوري فشار لاندې.
د یادونې وړ ده چې سمو د وړاندې د تامسن رويټرز په نامه یوې ادارې تریو سروې ورسته ویلې و چې افغانستان د خزو د پاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی چې ورسته بیا افغان چارواکیو ادعا بی اساسه بللې و.
او اوس هم یو بل ریپورت. سویتلانا گروخوویک چې د بیلاروس اوسیدونکو ده په 28 جولای د پاول وینهرادوف سره د بیلاروس په یو جیل کې واده وکړو. د هغې خاوند دا وخت دغه هیواد په ایواد سه ویشي خار کې سلور کالا کېد سزا تیروي چې د تیر کال په دسمبر کې د دغه هیواد د لانجمن ووټونو خلاف په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. سویتلانا وایي هغې د واده په ورځ پاول د څه اوه میاشتو وروسته ولید نو ځکه هم ډیره خوشحاله وه.
ما د خپل واده لپاره سره جوړه او تور پیزار جوړ کړیو او ګلونه مې هم اخستیو. پاشا د جیل جامع چولې وی د جیل نه پاشا ما ته د واده کولو لپاره خط راولېګو او زه د هغه د جیل په دوران کې په واده کولو رضا شوم.
د پاول او سویتلانا واده چې په جیل کې وشو پکې د کورنۍ نږدو غړو او ملګرو ګډون وکړو. سویتلانا وایي دا به کوشش کوي چې د خپل خاوند د کید په دوران کې د هغه سره د لیدلو لپاره زی، ځکه چې د دې په فکر دا یوازینی لار ده. دوانه پرې د پاول سنا سدرینیم کال کید موده په اسانه تیر کړی. اوریدونکو دا وا د دې اونې پلوشه چې تاسو واوریده، د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.